د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شو او ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زنه سر کاکر
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2019 د فبروري د میاشتې شپږمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس بجې او په افغانستان کې نهه نیمې دي دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي بیا هم هر کله وایو او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د امریکا کانګرس ته په کالنۍ وینا کې صدر ترامپ ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره له طالبانو سره مثبتې خبرې روانې دي په غبرګون کې د افغانستان حکومت ویلي امریکا سره شریکي ګټې لري
بلې لوري ته په اسلام آباد کې پرون د احتجاجي غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ 19 تنه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي او یو تن په هغوی کې مخکښه مدني د ټولنې فعاله ګلالۍ اسماعیل هم شامل ده چې دا مهال یې ځای معلوم نه دی چې چیرې ده
او د بلوچستان حکومت په صوبه کې د وچکالۍ له امله د کښتو کروندې او مالونو برخې ته د زیان په سبب هلته د بیړني حالت اعلان کړی دی حکومت ویلی دی په زیاتو اغیزمنو سیمو کې به مالیه هم نه اخیستل کیږي
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې هم لرو تاسو به وار په وار وړاندې کوو نو زموږ سره ملګری اوسئ
قدرمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغله سپ خبرونه کې پیل کوو د امریکا صدر ډونالد ترامپ او کانګرس ته ل کلنی وینا څخه چې ویل دي د افغان طالبانو او نورو ډلو سره مثبت خبري روان دي او په دغه خبرو کې د پرمختګ ورسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیره کې کمای کوي هم په دې اړه د افغانستان حکومت هم خپل خبرګون سرګند کړی دي د ټول حال ل کابل څخه د آشنا ټلویزیون خبريال رحیم ګل څاروان په دې رپورت کې را لېږلې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل چې په افغانستان کې د نږدې دوه لسیزو له جګړې وروسته اوس د سولې کوښښونو ته اړتیا ده ترامپ وویل چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکرات ګړندي کړي او د سولې خبرې ګټورې بللې هغه ویلي چې حکومت یې له طالبانو سره خبرې پیل کړې او کله چې په خبرو کې پرمختګ وکړي نو د اساکر شمیر به کم کړي د ترامپ دې کلنۍ وینا ته ارګ او اجرایه ریاست محتاطانه غبرګون ښودلی دی
د افغانستان حکومت د امریکا حکومت سره ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري او دغه اړیکې د دواړو هیوادونو پر مشترکو ګټو ولاړې دي
کله چې ښاغلی ترامپ د مذاکرې او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر دوام ټینګار کوي دا هم د افغانستان او هم د امریکا په ګټه دي
خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له څرګندونو یوه ورځ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له تلونیو سره په مرکه کې وویل چې ترامپ سره بهترین اړیکې لري او د امریکا سره د افغانستان اړیکې محکمې دي هغه ترامپ ته لیک له خپل اړخه حق وباله
ما به وضاحت میکوم که مصرف امریکا د افغانستان ما میخوایم کم کړم
درست شما نامه
ما به وضاحت میکوم که تعداد قواره ما میخوایم به صورت اساسی کم کړم
ولسمشر غنی دا هم وویل چې په امریکا باید شک کنی شي
سر امریکا شک نکنید این شیوه ما نیست یک دوست سر شک کردن که هم قربانی زر داده هم قربانی خون داده به جای سر شک کردن یک فضای منفیسته ما باید قدر احساساتی نباشیم که چند سرخط مبدل کنیم به یک تغییر بنیادی پالیسی
ترامپ خپل خبر کې دا هم ویلی و چې لا تر اوسه پورې نه دا ورته معلومه چې د سولې خبرې به کامیاب شي او کنه سیاسي څېړونکي وایي ترامپ داسې ډول څرګندونه لا هم مطمئن نه دی
خو دا داسې نه ویلي تو وایي چې په دې قسمت کې راګیده یلې چې موږ حتما لدی مذاکرات نه نتیجه اخلو
ترامپ راتلونکي انتخاباتو لپاره هڅه کوله چې د متحده ایالاتونو خلکو ته بیرته هغه څور پیات کې چې د ژمنې ورسره کړی وي
د امریکا د ولسمشر کلنۍ دا وینا په داسې حال کې شوی چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ ګڼې هڅې شوي تیره ورځ او نن هم مسکو د افغان سولې د بین الافغاني ډیالوګ کوربه دی
چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو
د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د دې واقدر منولیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو پرون د ولسمشر ترامپ چې کانګرس ته وینا وکړه او خپل کلنی وینا کې د افغانستان څخه د پوځي ځواکونو یا د سرتیرو د ایستلو په اړه هم وغږېده. په دې اړه غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې یو څېړنه هم شامل کړو چې د مهال زموږ سره په خبرونه کې او په سټوډیو کې ملګری شوی دی د دیوا څېړنکار او زموږ همکار پیرزوبه شاسب. ستړي مشي په خیر اخلي.
په خیر.
پیر صاحب، که تاسو په دې باندې وغږیږئ چې ولسمشر ترامپ ویل چې ځواکونه به د افغانستان څخه کېدای شي چې وباسي، خو د ترهګرۍ پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکړي په سیمه کې، د دې څخه معنا څه وه؟
د خو کومه خبره کړې ده؟ دا ویلي دي چې موږ دا خبرې کول لګیا یو، طالبان مو خبرو ته سیخ کړی دي چې دوی خبرې وکړي، او که فرض کړه دا خبرې کامیاب شوې نو موږ به خپل ځواکونو چې کوم تعداد هغه به کمو. دا نه دی ویلي چې موږ به ځواکونه وباسو، دا یو مهمه خبره چې کمایي به، او دوی چې هغه کم سي نو بیا دوی چې ټوله توجه به موږ تر هرګرې په خلاف چې کوم جنگ ده هغه به سي. نو دغه څه دوه خبرې کړي، یو خدای ویلي دي چې لکه حالات دو بدل سي او موږ به د سوله لپاره چې کوم خبرې کوو نو یو جواز به جوړ شي چې کومه دې تګلاره وه هغه شي دا خبره وه چې حالاتو مطابق به دوی ځواکونه یا زیاتی یا کمی، او چې فرض کړه سوله خبره طالبانو سره صحیح روانه وي نو دوی ته به یو جواز جوړ شي چې اوس ځواکونه کم کوي. خو ځواکونه کمولو سره سره که طالبانو سره سوله سره سره امریکا ته دا هم پته شته چې تر هرګرۍ چې کومه مسله ده هغه به نسي بیا هم پاتې وي، نو هغه پاره به دوی ځواکونه ضرورت دي، دوی پاره به اختار ډېر ضرورت دي. او که تاسو وګورئ جنرل نیکلسن نه علاوه صدر ترامپ تیر کال دا خبره کړې وه چې په افغانستان پاکستان سیمه شي چې ټول نه زیات ترهګر ګروپونه په دغه په یو جی شي دي، په شه شل ګروپونه دي، او په هغه شل ګروپونه چې تاسو وګورئ القاعده سوا، لشکر طیبه، لشکر جنگ وی، ایسن ترکستان موومنٹ، حقانی شبکہ، طالبان، پاکستانی طالبان، ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار، داعش، دا ټول تاسو کرا واخلی نو دا به اوس په دوی تو فوکس په د ترامپ داوی کوم ځواکونه چې پاتې شي چې هغه دوی په خلاف کاروایان جاری وساتي. په هغه شمه جو کتر ډرون حمله په پاکستان شه ډیره وسو دغه سیده حمله وي، او اکثر دا ګروپونه مشران چې کوم دی اوبه په پاکستان شه دی. نو مقصد دا ده چې دغه علاقې نه امریکا لا نه وځي، امریکا چې کوم قومي مفادات دي د امنیت حواله سره هغه د قسمه سره تړلې دي. نو امریکا د صدر ترامپ په دې خپل بیان شه دا خبره واضح کړه چې موږ به وځو نه، موږ به ځواکونه کم کوو، او غوله کموو چې کله موږ د طالبانو سره سوله خبره پر مختګ لاله.
بالکل، تاسو دلته بیا دې خبرې ته اشاره وکړه. ولسمشر چوم دا هم ویل چې که د طالبانو سره د سولې تړون کیږي او کنه کیږي، خو دوی یو ورته یو چانس ورکوي، یو وار ورکوي چې که دغه خبرې تر یو ځای ورسي، که دغه خبرې بریالي نشوي نو څه امکانات دي نور؟
بریالي خو بګوري، اوس دا خبرې خو اوس شروعات دي، دا خبرې شروع شوي اوس پورې څومره خبرې روانې دي دا د طالبانو او د امریکې سره دي. نو افغان حکومت لا پکښ نه ده شامل، بل چې څومره خبرې کیږي دومره د طالبانو هغه چې کوم روپ ته چې کوم طالبانو دریز ده هغه په مخامخ کیږي لګیا ده. طالبان اوس وایي چې موږ آئین نه منو، طالبان دا وایي چې موږ لا ډزبندي نه کوو، طالب ډزبندي بالا کوو چې کله ټول ځواکونه اعلان دوی وکړي. طالبان دا وایي چې کوم د اساسي قانون دا د سولې په لار شډر غټ خند ده، نو مقصد دا ده چې طالبانو دریز مخامش کیږي او د سره به دا خبره کیږي چې آیا طالبان سنجیده دي، آیا طالبان په خپل واک اختیار شې دي چې دا خبره کوي کولای شي کنه سي کولای. نو دا به وخت سره ثابتېږي. او چې کفرس کا دا امریکا خو یو موقع ورکړه، امریکا ملاقاتونه ورسره کوي لګیا د هر جشه دوی دریز هاروي، او کفرس کا سبا طالبان هغه سنجیده نه وو دا زمواري او طالبانو وچ دوی ته موقع ملاوه دوی امن شه نو سنجیده. او بل دا د کفرس کا ناکام او سونو صدر ترامپ خدا نه دی ویل چې ځواکونه باسن او هغه په خلاف کاروایان نور تیزی او سیحت ذکر دي. صدر ترامپ څنګه خپل تقریر شوی دی چې مش طالبان امریکای ځواکونه قربانی په وجنه او جنگ په وجنه او طالبان دخته مجبور شوی دی چې هغه خبرې وکړي. نو دغه ستراتیجی به ساتي چې دوی باندې نور هم فشار کړي.
سمد
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
د وایس اف امریکا دوه د ګلو کډرمن اوریدونکو خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه اوري. او اوس هم دلته په واشنگټن ډی سی کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ائتلاف د وزیرانو غونډه روانه ده. زموږ همکار افتخار حسین هم دغه غونډې ته ورغلی دی. له هغه څخه به د غونډې حال اخلو. ستړي مسي افتخار حسین صاحب، او په خیر راغلی.
ډیره مننه نصیر کاکر صاحب.
ډیره مننه له تاسو څخه هم افتخار حسین صاحب. هم کدارت وایسه چې په دې غونډه کې څه ویل سوي دي او غټي خبرې څه دي، مهمه خبرې بیا څه وي؟
کاکر صاحب، زبا د ډیوا رادیو کتونکو او ریډونکو ته دا وایم چې دا وخت زه د امریکا د خارجه وزارت یا د سټیټ ډیپارټمنټ په ودانه کې یم او هغه غونډه روانه ده. خو مهمه برخه وشوله د یو کم اتیا هیوادونو دلته کې خارجه وزیران یا د غوی نمائندگان یا نور ډیپلوماټان سفارتکاران راغلي دي او داعش ته د ماتې ورکولو لپاره چې کوم ائتلاف دی، کولیشن دی، دا د غوی کلنۍ غونډه ده. او په دې کې یو څو مهمه خبرې شوې دي. یو خدای ده چې په دوه درې قسمه حسو باندې دوی اتفاق کړي دي، موافقه شوې دي. او هغه کې یو دار چې را هغه پوزي کمپاین چې د داعش خلاف په عراق او شام کې دا وخت روان دي، نو هغه به دوام لري، جاری به ساتي. بل دا چې خپل ترمنځ د امریکا په مشرۍ کې په هیوادونو کې چې کوم همکاري په کار ده هغه ته به دوام ورکړي. او بل خبره دا کړې ده چې ډیجیټل کالیفیټ، یعنی په ټولنیزو رسنیو چې د داعش ډلې او تندره و نورو ډلو کم موجودیت او کم پیغامونه خبري ده هغه به مخه نیسي. نو دغه مهمو خبرو باندې ټوله موافقه شوه. او دا غونډه دې زله زکه مهمه ده چې دا وخت د عراق شام نه د شام نه او بخې امریکایي عسكر چې دی دراوتلو فیصله شوی، زکه چې د دوی هغه اډانه چې د داعش تندره وړلې اغه لمنځه وړې ده او د دې چې کومه د ولقیلان دی سیمه وي هغه ترې اخیستې دي. په یو پریس ریلیز کې چې د دې غونډې نه پسته بیان جاری شوی دی، پای کې ویل شوی دی چې د دوی مشران لمنځه وړلې شوی دي، وسیلې مخې ورته نیولې شوی ده او د دوی مکمل اډانه چې دا غل منځه وړي ده. نو اوس څنګه دوی کولی شي چې مخ په وړاندې دا هر څه جاری وساتي او د دغه هیوادونو یو کم اتیا هیوادونو ملګرتیا د ځان سره وساتي؟
افتخار حسین صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې هم ویل چې د داعش په سوشل میډیا باندې څومره فعالیتونه دي، د هغه مخه بنسي، کڅه هم دغه ائتلاف وایي چې په مځکه باندې د داعش ډلې ملا ماته کړی ده او ختمه کړی ده یا لمنځه وړی ده، خو دغه ډلې بیا اعلان هم کړی دی چې دی به یو ډیجیټل خلافت جوړوي. د دې د مخنیوي لپاره په دې غونډه کې څه ویل شوی؟
چې کوم پریس ریلیز یا د رسمي بیان ما ذکر وکړ په هغه کې باقاعده په بیل توګه باندې دی ته پام نیول شوی دی چې څنګه به د داعش مخه په ټولنیزو رسنیو نیول کیږي. نو د هغه لپاره ویل شوی دی چې څنګه په ځمکه د دوی موجودیت ختمول، د دوی خلک ختمول، تندروا سوچ فکر ختمول په ډیجیټل په ټولنیزو رسنیو دا هم ضروری دی. نو د هغه لپاره بیا یو څو خبرې کړې دي چې امریکا لګیا ده یو ډیر مشهور سنټر دی، سبان سنټر، د دې لپاره میسیجنګ مرکزونه جوړ کړی دی چې په لندن کې دی یو یو په منځنی ختیځ کې یو ای کې دی متحده عرب اماراتو کې. په خپل د امریکا په سټیټ ډپارټمنټ کې هم یو غټ مرکز دی د دې ځنه چلیږي. هغه دې ته چې کومه مفکوره ده د مسلمانانو هغه مین سټریم زبوت د وېما عوامي چې کومه مفکوره ده د هغه لپاره هم کار کوي چې را د دغه تندره و مفکوره مخاوني ولې شي او داسې میسجونه داسې پیغامونه خبري چې ګنه په هغه کې د تندروي مخاوني ولې کیږي. نو دغه هڅه ته پکې پام ګرځولې دی او د دې لپاره خصوصي بیا چې د دې هوادونو ترمنځ د همکاري لپاره غږ کړي دي. او یو مهمه خبره پکې دا ده چې صرف امریکا نه بلکې په مختلفو دغه د ائتلاف په غړو هوادونو کې زی په زی د غیر حکومتي او د حکومتي ادارو سره دی وي چې د دوی همکاري روانه ده چې دغه په ټولنیزو رسنیو چې کم د تندروي پیغامونه خپرول کیږي او په خاصه توګه په منګه کتلې دي چې نوې کول د یورپ نه په یورپ کې ډېر د نوې کول ځوانان او جنکې چې دي کله چې داعش ډېر په خپل وخت کې په عراق او شام کې موجودیت لرلو او خلک په حسول چې راشي او د دوی سره برخه والی نو د هغه مخې نیولې دا هغه تم بولی دي.
ډیر مننه افتخار حسین صاحب او د ځم پام ساتي.
مننه.
ترنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. څنګه چې تاسو وړاندې هم واوریدل چې په اسلام آباد کې پرون د احتجاجي غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ 19 تنه غړي نیول شوې دي او دغه غړي د جالې جیل ته لیګل شوې دي. خو بلې لوري ته په خیبر پښتونخوا کې د وکیلانو سازمان یا بار کونسل د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوڼی د وژنې پر ضد نن احتجاجي کاربندیز کړی وو. تفصیلات یې تاسو
په بلوچستان کې د پښتون تحفظ مومنت د کور کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې خلاف د خیبر پښتونخوا بار کونسل په وینا په ټوله صوبه کې وکیلانو کاربندیز وکړو چې لکه بلې پېښور او د صوبې په ټولو ضلعو او تحصیلونو کې وکیلانو عدالتونو ته لار نړل او په ټوله صوبه کې په عدالتونو کې کار ونه شو. دا خیبر پختونخوا بار کونسل وایس چیرمین سعید خان وای چې دا ارمان وجنا ماورای قانون وجن دا زکه بار کونسل نن د کاربندیز اعلان کړی دی.
زموږ د پی ټی ایم کم مرګره چې په دغه کې مړل په بلوچستان لورلای کې هغه ماورای قانون مړل. زموږ پختونخوا بار کونسل پاک سریتی فیصله سره نن د پټوره صبح کې د سترایک اعلان کړی دی. وکلا صاحبان به عدالتونو ته نه پېښ کیږي او د حکومت نه دا مطالبه کړی دا زمونږ ټولو وکلا برادرای چې دې واقعې دې په وری تور تحقیقاتو کې
پېښور هزاره بنو ډیر اسماعیل خان ملکن مردان ډیویژنو ټولو ضلعو او د تحصیلونو په بارومونو کې وکیلانو د ارمان د وژنې په ضد راجمع شول او په سه بارومونو کې داغه د پاره قرآن خواني او دعا هم وشوه. د های کورټ یو وکیل عطا الله جان دیوته وای چې د ارمان ګنا دا و چې هغه پښتون اولس له ژوندون غوښتو.
د پښتون د ژغورنې د غورځنګ یو مشر چې داغه د کور کمیټې غړو پروفیسور ابراهیم ارمان لوړی داغه مورای عدالت قتل شوی دی. داغه ګنا صرف دغه داغه جرم صرف دا چې هغه په دې وطن کې د پښتون لس د پاره ژوند غوښتو. داغه ناره دا و چې پښتون ته ژوندون غواړو. د دین علاوه زمونږه علمیه دار غلی دا چې مونږ په پاکستان کې یو لوی اکثریت یو پښتانه دلته دا زمونږه ملک ته مونږه دلته اوسو خو د دې ملک میډیا چې دا هغه مکمل طور خاموشه ده. په دغه مرګ باندې داسې خاموشه ده چې لکه بیخي په دې ملک کې داسې حادثه شوې نه ده. اگر چې پروفیسر یو وړوکی شی نه پروفیسر قانونه جوړی ذهنونه جوړی.
سو وکیلانو د پاکستانی میډیا باندې سخت ټکونه وکړل او وی وی چې د یو کالج پښتون پروفیسر په وجنه د پاکستان ټوله میډیا چپه ده او د پښتون په هر سخته پاکستانی میډیا ځان چپ ساتي. وکیلانو زیاته کړه چې د حکومت ادارو تنانو پروفیسر ارمان بیگونا وجلې ده د هغوی خلاف تر اوسه پورې هیڅ قسمه کاروایی نه ده شي او نه یې د هغه په وجنه کې ککړ تنان نیولې دي. سید کریم شلمانه ایډوکیټ ډیوتوای
په بلوچستان کې په ضلع لورلای کې یو محمد ابراهیم ارمان چې په قام لوڼه و د پښتو جبې او د پروفیسر په کالج یونیورسيټي کې د هغه هغه بی ګناه تور غیر قانوني تور او دغه ایکسترا جوډیشل کیلنګ کړي دی هغه وجل دی د دې ریاست ادارو وجل دی او د هغه په غم کې موږ نن سټرایک دی او ډیر زیات افسوس پدې دی چې تر اوسه پورې په هغه قاتل باندې په هغه اداره باندې اف آی آر نه ده شوې تر اوسه پورې.
دا ټولو صوبې و ګیلانو غوښتنه وکړه چې د پښتون قام بې ګناه وجنه دی بند کړی شي او دارمن په وجنه کې ککړ تنان دی ونیولې شي او هغوی دی د قانون مطابق سخته سزا ورکړل شي او که داسې ونه شوه نو خیبر پښتونخوا بار کونسل به بیا په هړتال مجبوروي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جوړه د ګلو کتر منو وروډونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي احمد کونډي په کال اټنشن نوټیس باندې د پښتون ژغورني د غورځنګ مخکښ پروفیسر ارمان لونی په وژنه او هم د خیسور په پیشه باندې بحث کړی دی. دغه بحث څه سوی دی او د حکومت لخوا څه غبرګون باندې راغلی دی؟ دا ټول حال حمید الله په دې رپورت کې درکې.
ایم پی احمد کونډي صوبائی اسمبلی ته وویل په کار دا چې په قبایلي ضلعو کې احتجاج کوونکو ځوانانو په شکایتونو او غوښتنو نو ریاست او حکومت ځان ننګار نه کی. د اویل دولس او ریاست ترمنځ د فرایزو او حقوقو تړون د عین لاندې وي او په قبایلي ضلعو کې ځوانان هم دغه عیني غوښتنې کوي.
دا سه بنیادی مسلې دي چې کم ورس په ورس کیږي. لګیا دلته خل څنګه د حیات والا شوه، بلوچستان کې لکه چې پروفیسر ارمان والا شوه، فنډامنټل رائټس خبره ده. کم د پاکستان آئین کې باقاعده هر شهري لا ورکول شوی دي او هغه بار بار دا خبره کوي موږ خپل آئینی حقوق را کوي. او زه دا ریکوست کوم ریاست ته، سټیټ ته ریکوست کوم، اوس هم حکومت ته ویلا خدای ته وګورئ. نو زه دا خواست کوم نن ما دې پر دا خبرې وکړي چې دا تاریخ کې ریکارډ شي او دا موږ باندې قرض دی چې موږ ریاست ته پراپر گائیڈنس ورکو چې دا دې طریقہ کار غیر منتخب خلق نه دی، دې طریقہ کار منتخب خلق دی. تاسو سره دلیل او په دلایل باندې خبره کول غواړي، اغه ریاست منتخب نمائندو سره د سیاسي خلکو سره خبرې کول غواړي. سیاسي خلکو هتیار هم د خبرې دي او دا قانوني خبرې دي او دلایل دي او مکالمه ده. نو عام دغه خبره غواړي لګیا دي او بار بار وی لګیا دي. زوایم چې دا شی مان دې پر دې کې لګوندې بیړه وکړه چې دا شی ورځ په ورځ لټکیږي لګیا دي او ماته دا ښکاري لګیا دي مستقبل کې چې دې شکل ماته ټیک نه ښکاري لګیا دي.
د جماعت اسلامی عنایت الله وویل ډیر وستنی او پیښو په پښتنو کې د غیر محفوظه کېدو احساس راپارولی او کریاست او حکومت د ځوانانو غوښتنو ته ځواب نه کوي نو بیا نور ځوانان به د نورو سیاسي پاټو نه هم دغه طرف ته راغونډیږي. د وویل په کار ده چې میډیا د اوازونه اونه درې. د عوامی نیشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کوم خلک چې خپل حق، انصاف، امنیت غواړي نو هغوی نیول کیږي او یرول کیږي. خو دوی ویل واکدارانو ته چا غلط ویلي چې د حق غوښتنې اوازونه په یرولو خاموشه کیدی شي. د په صوبائی حکومت هم ټکونه وکړو او ویل په قبایلی ضلعو کې صوبائی حکومت بی اختیار دی. خو په جواب کې د حکومت د قانون وزیر سلطان خان وویل د حیسور او لیرالای په پیښو خبرې د اسمبلی په ایجنډا نه وي نو دې جواب نشي کولی. خو زیاته کړه کچري صوبائی اسمبلی په دې موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړي نو د حیسور د پیښې په ګډون نورې پیښې بیا که د پارلیماني کمیټې یا د نورو کوملارو په ذریعه د پلټنو فیصله د بحث پرانا کې صوبائی اسمبلی وکړي نو حکومت بورت تیاری. سپیکر مشتاق غنی هم امنلا چې په دې مسلو او پیښو تفصیلی بحث پکار دی خو د بحث لپاره نیټه اونې ټاکل شوه. حمید الله، ویو وی، ډیو نیوز، پیښور.
درنو زتمن اوریدونکو زو د بلوچستان صوبی ولور ته چې هلته حکومت په صوبه کې د وچکالۍ لامل زراعت او د مالونو برخې ته د زیان پر سبب د بیړني حالت اعلان کړی دی. حکومت نور په دې باندې څه ویلي دي؟ تاسو د حمید سمسور تفصیلات وړاندې کړئ.
په صوبه کې د وچکالۍ څخه د اغیزمن سو سیمو په حق باندې د خبرو اترو کولو پر مهال باندې د صوبایي اسمبلۍ د مخالفې ډلې مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې دلته په بلوچستان کې معدني وسایل ډیر زیات دي. د ده په خبره خو په سویلي آسیا کې د غربت په لحاظ باندې بلوچستان تر ټولو لومړی دی.
آج بلوچستان میں خشکسالی کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ باغات سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، فصلات سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جو ٹیوب ویلز لگائے تھے وہ بھی خشک ہوئے ہیں.
نن په بلوچستان کې د وچکالۍ دغه وزه ده چې خلکو خپل باغونه له لاسه ورکړي دي، فصلونه ختم شوي دي، چې کوم کویان دوی لګولي وو هغه وچ شوي دي. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ د بی ان پی منګل د ډلې ثنا بلوچ وویل چې د وچکالۍ له سببه څخه بلوچستان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دی.
بلوچستان میں 62 فیصد انسانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو. بلوچستان کی تقریباً 80 فیصد آبادی کو صحت کی اچھی سہولتیں میسر نہ ہو. 170 بچے آؤٹ آف 1000، 1000 بچوں میں سے وہ اپنی زندگی کے پانچواں سال یا پانچواں بہار دیکھ نہیں پاتے.
په بلوچستان کې 25 فیصد خلک د چشلو سپا او بنلري، او 80 فیصد ته نږدې خلک بیا د روغتیا اسانتیاوی نلري. په هر زرو کې 100 ماشومان د خپل ژوند د 15 کلنیزې پسرلۍ نسی لیدلی. د حکومت له لوري وویل شو چې په بلوچستان کې اوس د مالیې څانګې د وچکالۍ له سببه څخه په صوبه کې بیړنیزه وضع اعلان کړې ده. دغه پریکړه یې له تیرو دوو درو کلو څخه د رواني وچکالۍ په سبب کړې ده. د مالیې د څانګې له لوري وویل شو چې دلته د وچکالۍ له سببه څخه تر ټولو زیاته د کرو کروندې او د څارویو څانګه اغیزمنه سوې ده، چې د صوبې له 4.5 څخه 13 د وچکالۍ څخه ډېرې زیاتې اغیزمنې سوې دي. حکومت د متاثر شوو ضلعو مالیه هم معاف کړې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا جوبه د کتر منوریدونکو، او اوس هم د ډیوه ځانګړي اونیز خبرونه ولوري ته ځو. واشنگټن تو خیبر، یله واشنگټن تر خیبره، د ارمان لونی په وژنه د پښتون ژغورنی غورځنګ اوسنۍ تګلارې څه ده، او د هغه خور وړانګ لونی څه وایي؟ د ټوله حال هم په دې خبرونه کې چې کوربه رحمان بونې راي دی.
دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی، د واشنگتن ډی سی نه زه رحمان بونرایم. د فروری په 15مه د ارمان لونی د وژنې په ضد د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مظاهرې شوې دي. ارمان لونی د فروری په 2مه په لورلای کې د وی مظاهرې په وخت وژل شوی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا وکوي چې ارمان لونی د پاکستان ریاست په شوري توګه هدف کړي او وژره دي. خو د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو وای د پیښې پلټنې بکېږي. موږ سره دا وخت د ارمان لونی خور او د پی ټی ایم فعال وړانګ لونی ملګری شوی ده. او وړانګ لونی په پروګرام کې ته بخیر علی وایم.
مننه لالا.
د بلوچستان صوبې داخله چارو وزیر وای چې ارمان لونی د زړه د دورې نه مړ دی، پولیسو وژلې نه دی. ستا جواب څه دی؟
بنیری لالا، خبره خو سپا دا واضح دا چې ارمان چې کله ناسو په درنک یو بیا پولیس راغلی دي او پر دوی باندې تشدد کړی دی، په دې دوی باندې را کړ شوی دي، پر دوی باندې داسې راغلی دي لکه اوږې سپیچی یو څه ټیم ته اوږې وتړي او بیا یې غوښ ته رایله کې، نو دوی داسې پر ورا کړ شوي ول. نو په دې کې څه کسان موټرانو ته ښځویلي وو، ګرفتارین یې کولی، او څه کسان یې په نیمو کښتو کسانو باندې تشدد شروع کړی وو، او ارمان د هغه تشدد په دوران په دې درنه کې مړه شوی دی. خو دوی که هر څه وایي، که ګر سره موږ دا خبره په دغه باندې واخو چې که ګر سره عتیق دی هم، نو یو خو اوله دا خبره ده چې ارمان دومره کمزورې کس نه وو، چې تپر ور را باندې راټول شو یو دای دا شی وو ویری دوستاله یو توپک در سره پلاس کیو ور دی د پهاړو د وکسان پر چا پیر سره سو دای مو وی لوري اټیک سبل خو نو سو وا جن شي کې دای نو دوی شی اټیک سو دی نو دوی خو نو دا دلیل ورکی چې دای ویری دلې دی نو هغه مشکل ته پاتې چې ارمان داسې کمزوري سړی نو او بیا دا اول وار نو چې دای د ریاست د دې جابر ریاست لدی چوکیدارانو سره اول وار مخامخ شوی وو ارمان چې کله دا تحریک کې ایسا اخستی وکړه چې د دې تحریک سره تر دې تحریک له مخ چې کله پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې کله د دوی کمپین کوو دوی د جلسو د پاره به تیاریانې کولې دای به داسې په چې کله به ارتالو او چا به د دې ارتال خلاف ورزي کول دای به قاعده به د اف سي د ډي سي و ګاډۍ و ټایر تلاشم لسوي نو ارمان دومره کمزوري کس نه و چې ته پر ورا باندې راټول شي او د دې ویری وکړه هر څه دوره پر وراله او بل خبره دا ده چې دوره پر وراغلي زه خو که دا کوم نه په دې خبره موږ څه پکار دي چې دا نو شي چې دوره دا لانه د سره
تاسو داوا پر ریاست او د ریاست په پولیسو باندې دا د چالوم پکې تاسو اخلي چې پچا مو داوا دا
داوا خو ظاهر خبره ده د ایس پی ماتی داسې سپرانو مره
عطاء الرحمن
ترين دې تشدد باندې کړی وو د توپک په شا په توپک په کونه باندې په سر وشاله خوا په سر کې وهلی وو او د دې واقعي گواهان د ارمان ملګری چې په دې درنه کې ورسره ناس و داستا اوس د موږ پوسټ ماتم ورکړی دی ریپورت به راځي دا ظاهره خبره ده څوک چې د ارمان په جنازه کې دومره ارمان جنازې ته خلک راځي هغه ته دومره خندونه جوړي دا چې څوک د ارمان د مرګ په خلاف احتجاج کوي د هغه د هغه چې ته په کار دي چې ته د دې واوري ته او شته د دوی گرفتاری نه کوي دا خو ظاهره خبره ده چې د ارمان پوسټ ماتم به هم بدل شي هغه د دوی په لاسې مشخ مسلمانو دغه خلک یو مزبد دوی قانون ته د دوی دغه ته ناسي خو په دې دغه کې تورن عطا الرحمن کریم ارمان باندې تشدد کړی دی او موږ به پر دې کیس کوو او د ارمان قاتل به موږ پر پانسې تر تخته پوری رسو
زه اوس ته بصو نور د نکوم وړانګا ته او ارمان لونه د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال غړی وای سو سوزلا ممرکی هم کړی دی د خبر اعلان سره او وناګانې مهم کړی دی دا تحریک چې شروع کړی دا تا ارمان کلا دا خبره کړی و چې په تحریک کې امکان دی مرګ هم مخې لراشي دا سه خبره کله شی استاد غتر بنسا
ما او ارمان خدا دغه خبري هر وخت کولی لکه موږ دي شي ته تیار دا خو تقریبا دې تحریک کې څو هم مرګ دي دا هر څوک دې ته تیار دي ما او ارمان چې به هر وخت دې شیکشه نستنو ما ایوان تر دې هدم ما او ارمان مجلس کړی دي کله چې مشت ترس زیات ولا دي استابلیشمنت خپل کله ناکام شو به مشتر برونه او سرداران په دې کې انوالو کا نو هغه ټیم زو ارمان دا شي نه نو بیا ما هسي دا ما منلی نو بیا ما ارمان ته ما ځکه اگر سره خدای مکه دا شي او پیښه وسی نو بیا چې کنه ما ستا خو مشوره سره یو د قدم شاته خو مشوره د وکي مستا خو نو بیا به زم مشوره د چا سره کوم نو بیا موږ امرګری مو ټاکل چې دا کسان به بیا از ما بعد تا د مشوره درکې ما بعد به تل دې سره مشوره کوي چې څنګه کار دی او څنګه نه دی نو دا موږ منلی ولا دا چې ته دا شي چې
یعنی تا دا ورته ویل ک هغه مړ شو ته د چا سره مشوره کوي او کته وجل شو نه خبر چا سره مشوره کوي دا سه دوړو دا سلا کړه و د مخ کنه
دا 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 سوي وو
ها او تا ته شغه سو یاد کړو چې دا غو سره مشوره کوي هغه واړ چې موږ سره نمونه شریک کی
دا چې خدا ته ظاهر ده دا ارمان ملګری دی ارمان خو دغه وی چې نظم ارمان چې د دې پی ټی ایم چې سونی هم مرګری وی سونی هم دغه دی نو دا خو ډیر هرچا ما چې د هرچا نمبر واخې ارمان بول داسې کاسته ما به کدا نه ودا د بل داسې کاسته هغه ته ما دغه چې کله ما نو ما ارمان خدا چې په تعزیل نه ستو ولیاړې دی نو ما ورته زه به بیا د خدای چې من چا سره مشوره کوم پدې کې په اول سر کې چې نو ما ور واخله ما وي دغه د ارمان یو پښتانه مترکلي خپل ملګری دی آشنا فضل آشنا هغه ما وی دا د یو مویبلا شیراز د یو یو د ډاکټر ګلمرجان د نو ما چې ما وی نور نور ما د قسم ما نور نمونه رسل خو ارمان پدی ما ارمان کو په کس وخت مو لیمټیډ بو ارمان نستای ډیر کمونو چې سبق شي نستای مرګری ډیر او دغه ډیر ونو بیا بدای زړه پورته کی دونو ما
ها تاسو دواړه پی ټی ایم ته ولې لاړای
دا موږ د دوه دواړو دا دا مقصد چې موږ کان د پاره کار کوو او بیا چې د کان د پاره چې ته کار کوي دا که دغه دې دا موږ خو موږ د پښتونخوا ملي امن په ځای ورکران هو نو موږ چې کله دې زه چې کله دومره سولم چې زه دې ادبي او سیاسي او دې ټولنو ترالم هغه ټیم زموږ د پارتي حکومت په بلوچستان کې نو هغه ټیم دا چې کا جلسي او جلوسونه او احتجاجونه د پښتونخوا خلکانو ول چې زموږ خپل حکومت نو دغه شو بیا پارتي واخو په دې دوران چې کله پی ټی ایم رالی نو پی ټی ایم ارمان خبره کول کله چې د کوټي جلسه وا نو دغه یا برکت شاه کاکړ اربدا د کوټي جلسه باندې ارمان خو یو میاسله مخه تاسو د بلیدل چې ارمان چې هر جلسه به یو میاسله مخه تلو کار به کاو سهار ماشام نو دی ورته چې برکت شاه ورانه وی چې ارمان ته خصم چورای د تجمع چورای مطلب دلته د ځوان الک تیایي ارمان ته خصم چورای جوړ شوی دی د ورته یو ډاکټر صاحب ما خوراک کی کم دی هغه دا جلسی جلوسون نه سهار ما شام د کام د پاره کار کول دا خوراک دی زه چې کله دا شروع کوم بیا نو زه ځوان سم زه چورای سم نو دا ته دا پاتې دی دا د کام غټه موږ له وخت ودی ته تیار چې موږ د کام د پاره کار کوو او پی ټی ایم هم هغه ځای وو پر کوم ځای چې موږ سوچ ولې چې موږ به د کام د پاره کار څنګه کوو یو لار ته یو کار کې هغه د پاره لار ډیره ضروري نو پی ټی ایم هغه لار وو موږ هغه لار خپل کوو خپل کام په شي شاله خو روان
ولنګ لونې ته په خپل لومنی ویډیو کې چې ضرور د جنازې بازو دی نیولې و ناشته وي یو ویډیو دی ریکارډ کړه او پاګه ویډیو کې تا ډېری خبرې دا شروع کړې شي په ټوله دنیا کې پروفیسورانو مبصرینو خبريالانو سیاستمدارانو او حکومتي چارواکو دا غې ستاینه وکړه استاد د حوصله ستاینه وکړه خو پاګه خبرو کې تا دا ویل چې انصاف غواړم د خپل روډ لپاره نو تاسو پی ټی ایم خو د یو کال نه د نقیب الله مسجد لپاره هم انصاف غواړئ نو تاسو دغه ریاست کې د انصاف طلبګار یې او امیدوار یې
دا چې موږ خو اول ویل دي چې موږ پر امن خلګي موږ کدا په دې ریاست کې اوسېدل ک تاسو زموږ مجبوري بولئ نو مجبور یو که یې سبل شای بولئ نو هغه یو ویل چې دا مفیل حال موږ د دې ریاست سو کار نېشنلټی له موږ سره چې موږ پاکستانان یو نو په دې کې چې موږ خو پر امن بيخي سولېزه مبارزه باندې یقین لرو پر امن خلګ یو نو او بیا موږ چې راوتل یو موږ د آئین او د قانون خبره کوو موږ د امن خبره کوو نو چې تقله آئین ته او ته چې خپل نېشنلټی ته ګوري نو موږ په دې آئین کې د دې ریاست په آئین کې دنه ناراضو نو چې کله زه دا وایم چې زه خبره یم چې دا ریاست چې کوم دی دا قاتل دی د دې ریاست چې کمی د انصاف ادارې دي هغه د قاتلانو په لاس کې عدالت دی کې پارلیمان دی چې سب بل دا چې لار ده هغه ټول د قاتلانو تر آرډر لاندې ده خو بیا هم موږ نړۍ ته دا پیغام ورکوو چې زه پر امن یم او زه ما ورور دا چې بي ګناي وشتلې دي یو اس پی وشتلې دي تاسو د ریاست سړی وشتلې دي د دې وطن چوکیدار وشتلې دي چې کوم کار چوکیداری دي چې د دې وطن خلک بساتي خدای انسان دغه وطن خلک روزلی نو موږ بیا هم دوی بیا هم پر ورغبر موږ دوی بیا هم څه څه چې موږ دغه کوم موږ دې تاسو په قانون کې دنه موږ انصاف غواړو او ما دا ویلی و چې زه که څه هم دای قاتل ریاست دی خو زه غواړم چې ارمان ته د دوی د قانون او د آئین لاندې د ایس پي ته سزا ورکړي او د ارمان په قتل کې کسان ونیول شي.
ډیره مننه استا وړانګ لونه چې موږ ته وخرا کړو په دې دومره مصرفیاتو کې چې مېلمانه هم لري او ضرور غم هم کوي ناشته یې موږ ته وخرا کړو ډیره مهرباني
مننه
ډیره مننه دا و وړانګ لونه خو د پاکستان د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو یو ځل بیا تکرار کو چې څو ورځې مخکې د مشال ریډیو سره د خبرو پوښت ویلی وو
اوس کا هر حالت میں مکمل طور پر اس کی تحقیقات ہوگی اس کے پھر جو ہوں گے وہ ہم قوم کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہمارے ساتھ نتیجہ آئے گا لیکن اس کے موت میں ہم غم کے اس میں غم میں برابر کے شریک ہیں ہمیں جس طرح ان کے گھر والوں کو افسوس ہے ہمیں بھی اسی طرح افسوس ہے
ارمان لونے د زلو د دوري نو جل شوی د ورستو هغه بیا پخپرو خبرو کې دا ویل چې د پوسټ مارټم رپورت لا پاتې دی او اف آی آر مذکر نه دی درج کړي چې دواړو فریقینو د ریزونه هغه سل لازم دي او هغه ویلي دي چې ریاست پلټنی کوي او که ریاست پلټنی وکړي نو ذمہوارو کسانو ته به سزا ورکړي دا د پاکستان د حکومت دریز د ارمان لونی په وجنه د بشري حقوقو کارکونکو او په نړیواله کچا په ټولنیزو رسنیو سخت خبرګون خودل شوی دی په پښتونخوا صوبه کې یو انزورګر کامران خان هم په خپل عکسونو کې د ارمان د وجنې کیسه کړې ده کامران خان دا وخت ما سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی کامران خان سلام شه کامران خان تا د سو عکسونو جوړ کړی د عکسونو موږ خپل لیدونکو ته خایو هم دا څه کیسه بیانې د کامران خان نمبر په خپل عکسونو کې
عکسونو کې خو بس دغه ظلم او دغه جبر بیانو ما کم جنازه کمړ چې زموږ کې ګرده کې دا جنازه مې جوړې کړې دي خپل لسته مې وړاندې کړې دي او دا غيو عکس کې تاسو وګورئ نو ما دا جنازه جوړ کړې دا هغه جنازه چې کومه ده نو دا محمود خان صاحب د سپندیار ولی صاحب او فضل الرحمن صاحب او دا کانتي ورسره افتاب احمد خان شیرپاو صاحب وګورئ دا ما جنازه ور بشا کړې ده د دې جنازي په شابه باندې زما احساس س سوچ او نظریه ده هغه دا چې د ارمان لونی د ریاستي ادارو له خوا کومه بیرحمه وجنه بلا وجه دا هغه کومه وجنه وشوله په ګرد نړۍ کې دا هغه په ضد باندې احتجاجي مظاهره وشولې خو زمونږ چې کم د ګوندونو مشران دي هغه صرف د مزمت تر حد پورې او خپل دغه وکړو دغه په جنازه کې شرکت و نه کړو دا زه ډیر زیات افسوس کوم په دې خبره باندې او بل د دې پښا چې کم زما پنا مقصد دی هغه دا دی چې ډیر نازک وخت دی پښتون قام دا وخت د مرګ او د ژوند په برید باندې ولاړ دی او دا مشران دوی له پکار دي چې رايوزي شي دا جنازه چې کوم ده نو په دې کې د ارمان جوړي مخ نخ کاری دا ته پښتون ولس د پښتون قام جنازه ده دې مشران له پکار دي چې دا رايوزي شي په دې وخت باندې او د خپل قام سره ودری یو غبو غباندې ازما مقصد دا نه دی چې دوی د سرایوزي شي چې په یو مخصوص ګون کې د زم شي یا خپل تګلاري دی بدلی کی یا زوایم چې د دوی د خپل تګلاري خپل ګوندونه دی خدا سي دی وګړي چې کمه بنیادی مسلې دی زمونږه کمه چې د مرګ او د ژوند مسله ده زمونږه په دې باندې د اکتفا وکي
خپل کامران خان دی سره سره ته یو تصویر بل هم کته وې کم تصویر کې چې تا د ارمان لونی مړې خودلې دی او د هغه د جنازې بازو ته دغه خور ناشته ده ډېر خلک دې تصویر احساسات کړي وو د دې تصویر څه پیغام وو
بس دا که تصویر کوم دا که پیغام وو چې د دې وطن د دې پښتنو هر خور وړاندګا او هر زلمی ارمان لونی دی دا څه او یو کې دا څه ونه خو دا د دې کلونو د دالو روان
د خبرونه دیمه موضوع د افغانستان امن سو میشته وشو چې د امریکای لخوا په افغانستان کې د سولې لپاره کوششونه روان دي په دې کوششونو کې د امریکای د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد سو ځله په کابل اسلام آباد او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د نمائندګانو په ګډون د دغه هیوادونو د مشرانو سره لیدکاته کړي فریقین دا وکوي چې د سولې په عمل کې ډیر پرمختګ شوه دی خو تر اوسه طالبان په خپل دغه دریز کلک کولاړ دي چې د افغان حکومت سره به خبرې نه کوي. د شړونکو په خیال د دې خبرو اترو تر ټولو مرکزی فریق د افغانانو نمائنده حکومت دی. اوس سوال دا دی چې افغان حکومت سره طالبان خبرې نه کوي نو پریکړه به څنګه کیږي؟ بحث کوو را سره په سټوډیو کې ملګری کیږي د سیاسي چارو کارپوه او په کابل پوهنتون کې پروفیسر فیضلان. فیضلان صاحب، پروګرام کې سلام شباب.
ډیره زیاته مننه تاسو قدرمن لیدونکو ته. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. د دې مذاکراتو تر ټولو اهم فریق څلونکو په خیال باندې افغان حکومت ته، طالبان د افغان حکومت سره خبرې نه کوي خو داو کیږي چې پرمختګ شوه دی. څنګه پرمختګ شوه دی او د دې خبرو د کامیابی دوه امکانات څه دي په دې حالاتو کې چې د افغان حکومت سره طالبان خبرې نه کول غواړي؟
بنری صاحب محترم، تر ټولو ستر پرمختګ خدای د سیاتل اسکاله ورسته امریکا د یو ځانګړي استازي په توګه په ګمارنه باندې د طالبانو سره مخامخ د خبرو میستکینی په دې خبرو کې ګڼ داسې بحثونه چې فکر کېده په هغه باندې کېدای شي حتی خبرې ونه شي. نه یوازې خبرې پې باندې کېږي بلکې ځینې هوکړو ته هم پکې رسیږي. تاسو ګورئ چې زلمی خلیلزاد صاحب په خپل وروستۍ لیدنه کې ډېر تاکید په دې کوي چې موږ پرمختګ کړی دا هوکړې ته نه یو رسیدلي مګر هم پرمختګ شوی دا خپل یو خزیره ده. دویم ډېر مهمه خبره دا چې طالبان هم داسې ښکاري چې د ګران وطن حساسیتونو ته په کتو، د جګړې اوږدېدو ته په کتو، د قربانیو ورکولو ته په کتو له خپل دریځ څخه راکوزېدونکي دي. یعنی دوی هم ځینې هغه دریځونه د مثال په ډول اول دریځ دوی دا اوسې بالکل به بهرنیان وځي اوس وایي په مهالویش خبره کوو د دوی دا درې سه منګل افغان لوري سره هیڅ خبرې نه کوي. نن تاسو ګورئ مسکو کې ناس دي، مسکو کې دغه خلک مهاجر دي،
مسکو کې د حکومت نمائندگان نه دي، حکومت مخالفین ناس دي. زلال صاحب،
نه د حکومت مخالفین نه شورته ویل دغه کسان ناس دي چې په 300 کالو کې حکومتونه کړی دي. طالب د هر هغه کس سره مخالف او سیاغه په 300 کالو کې دند تر سره کړی و په ځانګړي توګه د حامد کرزي سره، مګر نن خبرې ورسره
کوي. ګوې تاسو دا ویل غواړئ چې پک باسکو کې کوم مشران ناس دي د طالبانو سره ویني دا د دې عمل کې یو قدم مخکې تګ لپاره لار جوړول دي؟ یعنی دا امکان و سی واقعي چې د خلک چې په ماسکو کې جنوي نه کېدل شي سبا د حکومت سره هم ملاقات ته تیار شي؟
بالکل، دا یو ښه ګام ده. ماته ښکاري چې د خبرو په پای کې به حتمن طالب لا افغان حکومت سره کینی. افغان حکومت به د انټرا افغان یا د بین الافغانی ډایالوګ مخکې غړي. خو دې خبرو ته لا هم وخت شته ځکه ځینې مسایل چې طالبان د میز خواته راوړي هغه داسې مسایل دي چې په هغه باندې باید بهرنیان په ځانګړي توګه امریکا خپل نظر وړاندې کړي. د بهرنیانو وتل دي، د بندیانو خبره ده، تورلس مسله ده، د راتلونکي حکومت بڼه او شکل ده، په هغه کې امریکا خپلې اندېښنې لري. نو د دوه اندېښنو د یو طرف کېدو لپاره ماته ښکاري ځینې مسایل شته چې هغه به لږ وخت ونیسي، مګر په اخره کې به طالبان، افغان حکومت او ګڼ نور افغانان په ګډه د افغانستان سولې ته د پای ټکی
دوه ټکی کراته وایي. دوه ټکی غټ غټ چې ولې اخر طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه چې د افغان حکومت سره هغه خو منیم نه د افغانستان حکومت دوه غټې لتونه سکې دي؟ شي
یو تر ټولو ستر چې طالبان ذکر کوي اوس وخت کې هغه دوی اجنډا د خبرو په دې معنا چې د بهرنیانو وتل دوی فکر کوي چې د بهرنیانو وتل د امریکا پر اړه لري نه په افغان حکومت. دویم ډېره مهمه خبره یې جګړې ده. دوی دا فکر کوي که موږ له افغان طالبان افغان حکومت سره دی یو لوري په توګه کینو د موږ یې جګړې مشروعیت تر سوال لاندې راځي. د دې لپاره چې دوی خپله جګړه جایزه وګڼي، دې ته ادامه ورکړي او په امریکا فشار راوړي. دوی غواړي د افغان حکومت سره ترغو کېنه نیسي په لومړنۍ اجنډا باندې بهرنیان ورسره هوکړه وکړي.
خو صدر اشرف غنی هم داسې سپینه سکوټه خبره کړې ده. سپینه سکوټه خبره اشرف غنی چې کم کړې ده غداره چې یا خو د طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کېنی رادشي او د خپل هیواد د خلکو سره دې خبرې وکړي او یادې د بهرنیو علاقار جوړ شي. نو دا په دې حال کې هم ته فکر کوي چې افغان حکومت ته د دې دریض باوجود چې ډېر ړوند دی د دې مذاکراتو مخکې تک چې امکان لري؟
ماته ښکاري امکان یې ځکه شته چې امریکا غواړي سوله دې وشي. امریکا په دې لټه کې ده چې په یو نه یو ډول باندې د افغان کشالې لپاره حل لاره پیدا شي. دغه اندېښنه چې امریکا را په کور دننه را پیدا کړي چې نوره جګړه دې ګټلو نه ده، افغان لوري باید له طالبانو سره خپل مسله او کشاله حل کړي، افغانان باید د خپلو ترمنځ دغه جګړه پای ته ورسي او امریکا دې د یو بریالي ځواک په توګه باندې له افغانستان سره خپل پوځیان وباسي. دغه منډه یا دغه فکر دا سوچ چې په امریکا کې پیدا شوی دا خپل له دې سره مرسته کوي چې طالبان او افغانان دې ته وهسي چې دوی خپل ترمنځ سوله وکړي. دویمه خبره ده، ډاکټر صاحب غنی په همدغه اندېښنه کې
یو ترخه کې سهم راځي هغه داسې د طالب تړي په یو چا پري ما ته کاری وست دی وخت نه داسې منګه د ملامت یا د بلیم گیم کو منګه یو بل ملامت کو خدا چې منګه ورورو د تزمینه مسایده کو چې افغانان خپل کښاله خپل حل کې د بهرانيانو سره خپل کښاله په لوی کې د نړیوال ضمانت په اساس باندې حل شي او موږ سولې ته لاړ شو
ډېر مهرباني
تاسو نوم
پروفیسر فیضل انصاری ته مخکړه ډېر مهرباني تاسو او اوس وخت شوه دی د ټولنیز رسنیو هم په دې موضوع ګورو چې د زمونږ همکار محمد عالمگیر صاحب موږ ته وړاندې کوي جی عالمگیر صاحب
بدری صاحب د روس پلازمینه ماسکو کې نن د طالبانو او افغان دولت مخالف ګوندونو دو روزنه غونډه شروع شوه چې پکې افغانستان کې د روغ ساز روان عمل او د خارجي عسکرو د وتلو په صورت کې د افغانستان په وضع باندې په پکې خبرې کیږي په دې موضوع په ټوئیټر یو څو بلاګونو تاسو پام راګرځوم خبريال پیټریک ریویل په خپل ټوئیټر باندې لیکي سابقه افغان صدر حامد کرزی د افغان امن مذاکرات لپاره ماسکو ته تللی چې پکې افغان سیاسي مشران او طالبان هم ګډون کوي افغان حکومت د غونډې لاندې نه دی راغلی ځکه چې د دوی په خیال دا غونډه د دوی لپاره زیان لري روس دریز اختیار کړی چې دوی د دې خبرو قربتوب نه کوي وتلی امریکنې ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل ټوئیټر باندې د یو افغان سیاستمدار د خولې لیکي د امن مذاکراتو کې د افغان دولت ګډون نه کول د هیواد لپاره ښه خبره نه ده خو افغان حکومت غلطه هم کوي نو دا زمونږ حکومت ته او دا زمونږ مشرتابه ده په ماسکو کې د واشنگتن پوسټ خبریاله ایمی فارس روټمن په خپل ټوئیټر باندې لیکي د 500 څخه زیات استازي ماسکو ته د افغان امن مذاکراتو کې ګډون کول لپاره راغلي خو د خزو شمیره پکې خالي دوه ده د کې یوا د خزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکې فوزیا کوفي او بل هوا نورستاني ده چې د افغانستان بشري حقوقو سازمان سره تعلق لري داو د دیونه د سوشل میډیا مهم لاګونه
هم داو د نورځي پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونی په ویب پاڼه www.voadnews.com هم کته شه اوس د نظر د پروگرام قربا رحمان بنره اجازه غواړم خپل خیال ساتي
صف امریکا جبه دا کډرمن اوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو او زه هم یو بل ریپورت چې په امریکا کې د سیډنی یو ادارې فریډم هاوس ولیدې چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ولسواکي او د بیان ازادي چې د هغه راکم سوي ده او امریکا په خپل هم په هغه وادونو کې شامل دي تفصیل محمد اکرام په دې ریپورت کې راکوي
په ټوله نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت د سار ډلې فریډم هاوس په خپل کلیز ریپورت کې خبرداري ورکړي چې په نړۍ کې جمهوریت په شار روان دي او په امریکا کې په جمهوریت باندې غټه فکرمندي څرګنده کړي د امریکای جمهوریت دا وخت د ازادۍ په پیمانه باندې د یونان، کرواشیا او منګولیا سره په صف کې یو ځای دي او د جرمني، فرانس او برتانیې نه ډېر ښکته دي د فریډم هاوس سره کارکونکو سارا ریپوچی وای د امریکای مرکزی ادارې د حملو لاندې دي
And our biggest concerns are attacks on the rule on the judiciary, demonization of the press, corruption and
په عدلیه باندې حمله میډیا بدنامول کرپشن د مفاداتو جنگ او زمونږ د انتخاباتو په قانوني حیثیت باندې حمله زمونږ تر ټولو غټه فکرمندې دي
وایټ هاوس د فریډم هاوس په ورستی خبرداري د سویلو نه ډډه کړي صدر ترامپ سو سو زله په میډیا باندې تورونه لګولي چې په سمتوګه د هغه خبرونو تازه نه ورکوي او په شخصي توګه یې په خبريالانو باندې نیخ پنيغه سخت تکونه کړی
CNN should be ashamed of itself having you working for them you are a rude terrible person you shouldn't be working for CNN
زبا تاسو دا وایم چې CNN ته په دې شرم پکار دی چې تاسو په څیر خبريالان ورسره کار کوي ته ډیر بی ادب او خراب انسانې تاته د CNN سره کار کول پکار نه دی
سلنکاران وای امریکا په ځانګړي توګه د خطرې سره مخ ده ځکه چې د ملک یو شمیر جمهوری اصول د قوانینو په ځای په روایت باندې اډانه لري د امریکای کارنګي انډاومنت فار انټرنیشنل پیس نومي ادارې سره کارکونکي ریچل کلاینفیلډ وای
وی ار هایلی انیوزوال امونګ اذر کانتریز یو نو مانی کانتریز لاست دیر ډیموکراسیز ډورینګ ورلد وار 2
and rebuilt them with very strong modern constitutions that outlaw
مونږ د نورو ملکونو په مقابله کې ډیر زیات غیر معمولی یو. ډیر ملکونو په دویم جنگ عظیم کې خپل جمهوریتونه وبیلل او دا یې دوباره په ډیرو مضبوطو او اثري ادارو باندې جوړ کړل چې د انتظامیه د مداخلت نه لري ساتل شوی.
سارا ریپوچی وای د امریکای ډیر جمهوریت روایت په ملکی آئین کې نشته چې د کلونو راهسې د دباو لاندې دي. نوموړي وای امریکا د نورو ملکونو لپاره په روایتي توګه یو نمونه وه او اوس هم په نورو ملکونو باندې ډیر اثر لري.
Other countries do watch what's happening in the United States and take cues from our leaders' behavior.
نور ملکونه ګوري چې په امریکا کې سر روان دي او هغوی زموږ د مشرانو د رویو نه سبق اخلي. د صدر ټرمپ په اکثره موقعو باندې د نړۍ تر ټولو بد امرانو ستاینه دا تاثر ورکوي چې هغه د جمهوریت په اهمیت یقین نه لري.
ریپوچی او کلاینفیلډ فکر کوي چې د امریکې جمهوری ادارې مضبوطې دي او مقاومت لري، خو د کانګرس په غړو او عامو امریکایانو باندې غږ کړی چې د خپلو جمهوری ادارو د بقا لپاره ودرېږي او دغه مسله د پامه نه اړوي.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو، په افغانستان کې شخصي مکتبونو یا ښوونځیو خپل فیسونه کم کړي دي ترڅو هغه کورنۍ هم وتوانیږي چې خپل ماشومان پکې داخل کړي څوک چې اقتصادي لحاظ څخه کمزوري دي یا کم اقتصاد لري. نو تاسو ته دغه راپور ماور جلیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې شخصي سکولونو د غریبو طالب علمانو لپاره فیسونه کم کړي دي او مقصد یې د تعلیم شرخه کول او د ماشومانو لخوا د سکولونو د پریښودو شمیرې کمول دي. په سکولونو کې د تودوخې اسانتیا او نشوالي لامل په افغانستان کې د جمی په موسم کې د دوه میاشتو نه زیات وخت لپاره رخصت ورکړي شي، کوم چې د تعلیم نظام ته زیان رسول دي. شخصي سکولونه اوس د جمی کورسونه وړاندې کوي او داسې د جمی د رخصت دورانیه کم کړي. د سکول یو استاد شکیب ویلی
and some of people are there very poor, they don't have money too much, but we are taking
zani khalak der garib wi aw der paise ne lari nu zaka manga dwina der kam paise akhlu laka da tol fees yawaze 15 ya 10 fees da mang da mashuman la para da da wala santay barabaru chi dwi wahasau gani nu dwi ba zdakre prig di
pahawat ke da bisubate la kabal afghanistan ke da talim shara yawaze 10 fees da aw da kal pa hisab 3.5 million na ziyat mashuman د سکولونو وزي. حکومتي سکولونو کې تعلیم مفت دي خو ډېر مور پلار بیا هم د خپل آمدن سیوا کولو په غرض خپل ماشومان د سکولونو نه اوباسي او په کار روزګاری ولګوي. د یو ماشوم پلار زبیح الله وای
مونږه هیله لرو چې په نږدې راتلونکو کې به مونږ سوله ترلاسه کړو. سوله د خلکو لپاره هر څه ده، نو که چېرې سوله وي زده کړه به وده عمومي، خلک به وده عمومي، خلک به د سولې سره ژوند وکړي او هر سبا د سولې سره تړاو ولري.
زده کوونکي خوشبینه دي او د روخانه راتلونکو لپاره هڅه کوي. یو زده کوونکی مرتضی ویلی
زده کړې سره پوها ترلاسه کیږي، زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پربو چې تاسو مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو اړ دې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو، د ډیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او د دې خپرونې وروسته به زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او ستا سره به شپه په خیر خپرونه مخ په وړاندې بوزي چې په دې خپرونې کې به هم د پښتنو د بېدرکو پښتنو په اړوند ستا سره غږیږي. او زه د دې خپرونې کوربه نمونه زه شهید ما سره د دې خپرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او د خپرونې پروډیوسر ماور جلیل ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لویه لاس پاروسه لوړه او آباده اوسئ. Thank you.